هم همراهی کردید.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو پیوی بلې خبرونه کې موزه نوري اسنورې هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څیرې دي نیولي دي. د خبرنو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې له قمندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم پرون مازیګر دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي دواړو خواوو د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د محبسونو د تنظیم اداره وایي تېره شپه د پلوچرخي محبس د اووم او شپږم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادی رادیو ته وویل
دو نفر شون که نسبتا جراحات شدیدتر داشتن.
د دوو ټپیانو حال شنو و او د ډاکترانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوي دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نښته پرون شام وشوه او د پولیسو د مداخله په نتیجه کې پایته ورسیده. نامعلوم وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکونکی وواژه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیشې په اړه آزادی رادیو ته وویل
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوزې اړوند د قلای قدم پر سیمه کې پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د استیناف محکمې یو کمپیوټر کار چې قربان علی نمیدو پر شهادت رسولی ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمې دا مامور دندې ته روان و چې برید پرې وشو. تېره میاشت د محکمې یو بل کارکوونکی هم دې ته په ورته برید کې وژل شوی و. ورنه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي بریدونو پر زیاتېده اندېښنه وښوده. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژه او په خپله له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. مشهور افغان سندرغاړی افسانه نوابی د 80 کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افسانې مړینه د موسیقۍ لپاره یوه ضایعه بللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم و لوبغاړي وسوځول. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا اننګز کې 108 منډو ته اړتیا لرله. رحمت شاه په دې لوبه کې 53 پوره کړه. د زیمبابوې لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې ټولټال 288 منډې جوړې کړې. د دغه ټیم لپاره سین ویلیام 105 منډې جوړې کړې او تر پایه ونه سوځېد. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېده له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تېره اونۍ دینمارک او ناروې د کرونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دینمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دینمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. د دینمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څېړنو ته اړتیا ده. له دینمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه برقه منع کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې برقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښه وبلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده. وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبي چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل، د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره برقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثر یې سیاسي څېرې دي نیولي دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څېرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان یې نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمه په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودلی شي، خو افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغېدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې د ښوونځیو ادارې له دوی په بیلابیلو نومونو په سلګونو افغانۍ غواړي چې دوی وس نه لري.
په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغانۍ د مکتب ادارې غوښتې دي.
بنجو ته ورته د موسیقي جاپاني الی پاړه به واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري.
یو جاپانی چې سفندور جاپانی موږ جوړو راځو ته وخت وایي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نورې هم ور زیاتې شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو په رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کچم د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډه کې د ګډون پریکړه کړې خو لای د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په دې اړه سلام مشوره روان دي او ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار احمد الله موهب پرون ویل چې د ملي مصالحې د عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ انکار کوي. په عین حال کې افغان مرکزی پلاوی وایي دا غونډه د افغانستان د سولې د خبرو د ګړندي کېدو سره مرسته کولی شي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. خو لا هم د افغان حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چیرې د غونډو کې د طالبانو لخوا په قطر کې میشت سولې مرکزی پلاوی ګډون وکړي دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روان دي او لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوای افغان حکومت یو شمیر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته د افغان حکومت، امریکا، روسیه، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوې دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله ښودلې چې د استانبول غونډه د اوربند خوندي کولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو ساسي حالت در رسیدو پلور یو مثبت ګام وي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی اتمر ته وویل د ترکیې غونډه به د دوه بدیل نه بلکې د هغې بشپړون کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه به په قطر کې د سولې رواني خبري ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندا ناجی انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ییزه کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان هم د مسکو او ترکیې غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی دی.
د غرض د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ یک کمیټه هم نن غونډه وکړه. رهبرۍ د سولې د ملي مصالحې او بخې عالي شورا په دې اړه په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل چې د غونډې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوي د یو شمېر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه. د خبر پانه لمخې په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د وړاندې شوې د سولې طرحې او د افغان سولې په تړاو د سیمه ییزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو هم په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هرکلی کوي. د سولې ټینګښت او بریا لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت محکم او ټینګه اراده لري. دا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د خبرې شوې خبر پانې مهمې برخې لدې مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان دولت د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه به په دې شورا د رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وڅېړل شي او هر پریکړه چې دغه کمیټه کوي هغه به اجرایي بڼه لري. لبل خو د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي وایي طالبانو سکهال د هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه راوستي او له دې وروسته به هم دوی په دې کار بریالي نشي. خو نوموړي تیر ورځ له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړنۍ وتل ناسمې پایلې درلودلی شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په افغانستان کې اوس د ځینو سیاسیونو په باور د جګړې بڼه بدله شوې او وسله والو مخالفینو د مقناطیسي مایونونو پر ځای درنو چاودنو ته مخه کړې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د جګړې بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د جګړې بڼه بدله شوې ویلي، طالبانو په سږ 1399 هجري کال کې د افغانستان هیڅ یوه سیمه تر ولکې لاندې نه ده راوستې. هغه وایي دې کار ته به په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړي.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سږ کال دا ثابته کړه چې طالبان ترې سیمې نشي نیولی. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو، او دا زموږ دنده او مسؤلیت دی. هغوی چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي، زموږ ټول تمرکز به دا وي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي، د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پسرلي په راتګ سره اوس اندېښنې دا دي چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تېر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې، خو موټر بم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې یې دوه بېلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شنونکي داود مایار بیا وی رامسته شوي حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
کچیر د افغانستان د مسلې د پاره صرف دوه لوبغاړي یا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري د هغې مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی، هر څوک خپل توان میدان کچی د هغې مطابق امتیاز اخلي. هر څونه چې دوی امکانات ډېر ولري، د هغې مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده، ده په کوم شکل ظاهر کیږي، واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د ښاغلي معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه، خو د ملکي کسانو وژنه باید ودرول شي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د ملکي کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وایي ذبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، د جګړې د بڼې بدلېدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کېږي، طالبانو ته پوځي لاره شته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټر بم چاودنه کې 8 کسه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول، چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلوده.
د څو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله ته ګوره خیر
پرمختګ او پر شاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې نوی هجري لمریز کال پیلېږي، بلکې 15 هجري لمریزه پیړۍ هم پیلېږي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته مو په ډیرو تفصیلي راپورونو کې انکتنه کړې. له 14 کال له پیلېدو سره د ازادي راډیو دغه لړۍ پیل شوې ده، تر هغې ورځې پورې چې په افغانستان کې نوی کال پیلېږي، او له هغه وروسته دا لړۍ مه هیروئ. او وسم زو کونل ته په کونل کې له 12 ټولګي فارغیدونکو زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې بیل بیل نمونه لکه د غونډو جوړولو او نور مراسمو په نوم ترې د ښوونځیو ادارې په سلګونو افغاني غواړي چې ډیر زده کوونکي او کورنۍ وس نه لري. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې واورو.
د مانوګي ولسوالۍ د ننګلام لیسې څخه یو فارغیدونکي راته وویل، کله چې د 12 ټولګي څخه د فراغت لړۍ پیل شوې، په یو او بل پلمتري پیسې غوښتل شوې دي. دا زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو، وایي خای یو شمیر زده کوونکي وسولري، خو دا بې وزله وطن دی او ګڼ نور زده کوونکي د د دومره پیسو د ورکړې وس نه لري.
زموږ د مکتب اداري د هر هغه شاګرد څخه چې د دولسم ټولګي څخه فارغېږي غونډې د پاره څخه 350 افغانۍ غوښتې دي، همدارنګه د پرچو د پاره څخه 100 افغانۍ غوښتې دي، او د کانکور کم سپتنام فرمې چې د هغه د پاره هم څخه پیسې غوښتې دي، چې په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه 600 افغانۍ د مکتب اداري غوښتې دي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خان محمد چې زوی له دولسم ټولګي څخه فارغېږي وایي زیاتې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالات کمزورې دي، خپلې اړتیاوې هېرې کړې او بچي په ښوونځیو کې داخل کړي، خو که د لیسو ادارې ترې په بېلابېلو نومونو د پیسو غوښتلو ته دوام ورکړي نو له ډېرو به درس ویل پاتې شي.
یو د کانکور د سرتنام دپاره ترې روپۍ غوښتل کېږي، د اطلاعنامې په نامه ترې روپۍ غوښتل کېږي، د غونډو دپاره داسې غریب خلک شته چې د هغې بالکل هېڅ وس نه کېږي چې دغه روپۍ ورکړي. د اکثره خلکو نه د دغې وجې نه تعلیم پاتې دی چې کوم عالمان یې کو نور خلک یې باید په دغه کارونو کې اسانی راولي چې د آینده د خلک د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
د هغه په خبره چې د ورځې هم دومره پیدا کوي چې له پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي. یوازې نارینه زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د لیسو له ادارو شکایت نه کوي، بلکې د ښځینه ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ هم ورته ګیلې لري. شریفه مومن د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي د یتیمې وریرې سرپرستی ور په غاړه ده. په ښوونځي کې یتیم غریب او بډایه نه دی معلوم، بس له هر یوې زده کوونکي پیسې غوښتل کېږي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي د لیسو او ښوونځیو هیڅ مسؤول او ښوونکي حق نه لري چې له کوم زده کوونکي څخه په یو او بل نوم پیسې راټولې کړي، او په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکو ته تعلیمي اسانتیاوې برابرول د حکومت مسؤلیت دی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
که په خپلو منځونو کې دوی سره کښېني او داسې لاره غوره کوي چې موږ پیسې راټولې کړو او عمومي او خیرات به وکړو، او یا د شیرنۍ په نامه باندې دوی کوم کار ترسره کوي، دا به د شاګردانو خپل د خوشحالۍ او اظهار به وي، خو لیکن زموږ ادارې په کې داخل نه دي. دا اوس دا موضوع مطرح شوه، مخه به موږ نیسو. خپل اجرایه مدیر صاحب ته ویلي چې تاسو مکتوبونه متحدالمال صادر کړئ چې د دې په کلکه مخه ونیسئ.
کونړ کې له لیسو یو شمیر فارغېدونکي کسان په داسې حال کې د لیسو له مسؤلینو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې ټولې 98 لیسې موجودې دي، چې سږ کال به د 1522 نجونو په ګډون ترې 3302 زده کوونکي فارغ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي، او اوس به هم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو.
مسیر ورسپانې په سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې فرصتونه باید ضایع نه شي. وړاندې راغلی د امریکا نوی حکومت ښایي دې پایلې ته رسېدلی وي چې د دوهی اوسنی بهیر ناکام دی، او د بدیلو لارو فکر وکړي چې له همدې امله یې د افغانستان د سولې په مسله کې ملګري ملتونه هم ورښکیل کړل، او تر څنګ یې د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د جګړې په ختمولو کې هڅه وکړي. ورسپانې لیکلي امریکایي ډیپلوماتان پر دې کار کوي چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په استانبول کې د افغان حکومت او مانو ترمنز کټ کانفرنس جوړ کړي، او دلته بیا افغان سیاسیون په بیلابیلو بحثونو ګرم دي، او حکومت تازه د استانبول او مسکو په غونډو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. د لیکوال په وینا د یو خهل لاره ده چې د اساسي قانون اوسنی یا راتلونکي حکومت او روان کړکیچ په اړه د نظر اختلافونه د نړیوالو په منځګړیتوب د افغانانو ترمنز حل شي، خو د افغان چارواکو په ګډون ځینې سیاسیون په دې فکر کې دي چې دا به د بن کانفرنس په څیر یو بل ناکام کانفرنس وي. د دې ټولو هیلو او اندېښنو سیمو په منځ کې ورسپانی ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې فعالو شخصیتونو، ګوندونو او ټولو ته هم پکار ده چې دا ځل د فردي ګټې نه پالي، بلکې د افغانستان لپاره د رامنځته شوی فرصت مهم وبولي او د ټول هیواد او افغان ولس د ګټو لپاره دی. له نړیوالو سره په ګډه د افغان جګړې د پای ته رسولو او یو پیاوړي او پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي. اطلاعات روز ورسپانی هم د سولې په مسلې لیکنه کړې او پوښتنه مطرح کړې چې آیا امریکا رښتینی سناریو لاس کې نیولی. وړاندې راغلي چې د سولې ټول ګډونه حکومت طرحه او په ورته مهال ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکینګ د خبرداری لیک په تیرو اونیو کې د افغان سولې لړۍ سخته تر اغېز لاندې راوستي. د لیکوال په وینا دا مسله په سیمه کې هم د افغان سولې لړۍ پسې خوځښت رامنځته کړی او روسیې هم افغان حکومت، سیاسي مشران او د طالبانو ډلې مشران دعوت کړي چې د مسکو ناستې ته ورشي. ورځپاڼې په وینا امریکایان د سولې خپلمنځي خبرو له اوږدېدو او بې پایله کېدو ناخوښه او ناهیلي شول، نو ځکه د نړیوالو په منځګړیتوب د استنبول کانفرنس جوړېدو هڅه کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د هرات وروستۍ موټر بم چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وړاندې راغلي دا برید په داسې حال کې کېږي چې نن د کب 24مه په هرات کې د ولسي پاسون نمانځنه کېږي چې په دغه پاسون کې په 1955 لمریز کال کې د کب 24مه د پخواني شوروي لاسپوڅي حکومت پر ضد لومړنی ولسي پاسون و چې پکې 24000 افغانان ووژل شول. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې مسکو غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په پلمه یو غونډه راوبولي چې د سیمې استازي به هم پکې ګډون وکړي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکه وده کوي، خو نن سبا د ډیرو خلکو په خوله کې دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجودو خواله رسنیو سره د هغه توپیر څه دی؟ اسمت سروانی په دې راپور کې اوروي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې 9 تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر 1 میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې 6 لک کاروونکي یا غړي لرل، اوس 1 میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. کسان کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه دی، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړئ او اکاونټ جوړ کړئ، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو ور وبولي. کله چې تاسو غړي شوئ، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوئ. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي، خونه هم بندیږي.
ستاسو له پیغامونو
مرویس اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واسط ولما زموږ یو همداستون د ناوی پر برابر ده چې د ډیره هدا پر لارې باندې د ملکانو نو تر دیار هدا پر از مو ده نوی کسان با یاد کچی ده دیر گون مسلم سر مخامخ که خصوصا اول مو دوار سدای ده مولیسی و گری په هیز وشتون لرو چه ده غلای ده ملکان پر مخ بیخلای چه ده چه لاری سنه ده جوڑه خالق مریضان لری ده دیر گون مسلم سر مخامخ سوی گی و هلمانی هم دوگو وکل سایبان و دوگو اولار وره کبی و دادی رای جو ده غزم پیغامی ده منیم نشد که و سلام احترام
السلام علیکم یو تن معلول د کونړ ولایت نه خبرې کوم زما پیغام د کونړ ولایت والی سره د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع چې د ور په حمل کې معاشور کو حمل نه تر دې پورې چې اسد سمبوله کې معاشونه ورکړي نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300 کروڑ کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي چې کوم لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي په ځمن کې اتحادیم جوړه شوې اتحادیم جوړه شوې د خو هغه د امیریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادیې جوړېږي هغه امیریت نه حق غواړي خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري وسلام
زه حاجي شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې عزتمن دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زمکې شړې پرتې دي وعدې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میتر واله نه ده جوړه کړې خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پرانډه بهېږي سیند ته بهېږي تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ اواز لوړ پورې چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ شیر حلو فصل کی دابا مو ډیر مهربانی السلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې په یو راپور کې به بینجو ته ورته د موسیقي دی وی آلې پاړه چې په جاپانی هم مشهور ده واورې چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري